د ورځې 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. ترنو اوریدونکو، په یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته، د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوي وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې غونډې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا اس آی وی هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د پروګرام له پایله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمان د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یو پوځي اډه هم لري. خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیې د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنا قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 ارمنان له دې سیمې وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندي شوی خبریالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادۍ رادیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنیچک وښودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په 6 کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست د میاشتې انتخابات بې اعتباره بللی دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادۍ میلمه ځانګړی خبرونه وړاندې شي. ستاسو پام د لاندې خبري برخه اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وی تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونو یا قاچاقي لارو راغلي چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له غیر قانوني لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي، اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سپاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان 12 سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیښته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې زه د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دلته ما ته د کار روزګار کار ملاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپایي ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناه غوښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی، خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2006 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر یې په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختیا له پخوا نه دي خو اوس زیات شوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبانو دولت څوک په رسمیت نه پېژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. زما سره نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. او دغه ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن، امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دې نه مجبورېدی چې خپل هېواد پرېږدي او په غیر قانوني لار راشي.
اروپایي ټولنې کلې یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکې میاشت پکې ټاکنې کیږي د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دي.
لوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه دی. ډبلیو ایف پی تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې بېلابېلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي چې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هېواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هېواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوي چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړي دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څه لرو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل مېرمن چې د کابل ولایت اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړي کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوزو ما حتی ورسېګان ته پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، غون خلک راته وایي چې کلسیم کم ده او نور د خاصو نه او د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غک مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هېواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ، او ورپسې د ازادي میلما د ځانګړو مرکو په لړۍ کې په افغانستان کې د تروریستي حملو د پیل او څرنګوالي په اړه له څیړونکي او شنونکي حکمت اعظمي سره د ملالۍ بشیر مرکه خپریږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ځینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو هله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړی. قدر مې وکړونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د هر څه پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په موخه رښتیا خبرې نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غیر اختیار راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه یو ورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه ورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و هغه وختونو کې ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه اتل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي، بل د فکر اختی خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پخه خپله پتی شوهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاتېږي کور کې به نونه کې چې نه لري، په قرض باندې به چې راوړي. مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې والا موبایل مې دسه لاس کې دو فلان کې دار نه وخت بستان کې تمه دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم زیرا کوي او څه رقم وایي. خودونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا ډیر وزي. مثلا دې دې او کې دي خلکو ته او شته دې دوستان هم دا اوس مثال پیژنه ما مثال چې ته نو غواړې سیدا راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته. ته ورته په تمه یې غرض نه راوړي. یا مثال قرض نه غواړې، قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم، سبا نه بل سبا، بل سبا نه بل سبا، لاړ شي بس لاړ شي. د سینو یې ځکه مسلمان خو خوبی را سره کړی ولا دې کو کنه الاتسي عادت نه ځي کنه. دروغ خود دې عادت شوی وای دروغجن سړی نه هیڅ کله د رښتیا پوښتنه مه کوه، یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورور څوک داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته وایي لیدي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړي دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې موږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو موږ ځان سره سوچ وکړو چې زه دا کور کې نه ده، اوس خو موږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بله کره لاړ شو، یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ماته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپل افشا کیږي، دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نورې خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغجن او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته. دی ملګری ډیر شته، دی دروغ وین کې مشته، رښتینی مشته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي؟ دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره واس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. خو چې کله د دنه پوښتنه کوو چې آیا دغه مو په څونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وایي، د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دی وکړه، هغه وایي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپین غاړه به وایه په دغه شان دي، یا په یو حجره کې به سره ناست راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ما ته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پریخستو، ملګری به پریخستو، کور ته برادلم چې کور کې به ملند مون نه پختنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کړه ته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته ول. زه وې دغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم، الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ماته چا غږ نه کوي، ان زه به د چانو مو په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې د سوه چې هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا وویل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړی دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیر دعوت کړی، خو ما به دغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغجنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو زیزه تا به دې دروغو دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عملته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي و، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتن هم داسې و، دا ځینې ملګري عادتن هم داسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و، چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتن جوړ شوي و.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت دی د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زه له خپل یو ملګري سره هم په پوهنتون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بنفسه فیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا په الان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وک بیا چرستو ما حقیقت ولټاو اور پس وګرزینم چې دا واقع نه دا حقیقت لري یا نه هغه وی چی شم نو خو هغه ټول خبره ماته دروغ کړي بیا حتی درې پر چیز ما دا هغه ملګرتیا هم لمنځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کې ناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از پیسې دار امپلار مې داسې شرکتونه لري حساب کتاب لري او فلان کې هیڅ شی نه موجود په منس کې سنوي مدغ کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېری ناوړه اغیز لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تانه همدغه شانې تمه تمقع کوي خو ته بیا په الن کې څه نه لري ته یو چاته وایې چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم پلار مې د دغه شانې په منځ کې څه نه وي سبا د ورځې یو ملګری له تانه دغه شانتي یو خواهش کوي نو ته به یې څه نه لرې نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت یې څه
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق یاستو مونږ چېرته خوځېدلی نه یستو نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپله م له خوږو مه پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې مې اعتباره شوم خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي خو کورنۍ ته م دروغ ویلي دي
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي آیا نارامه به وي که به نه وي
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به م دروغ ویلي زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وکړو دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به جواب ورکوو پلار ته به جواب ورکوو مور ته به جواب ورکوو الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي یا له هغه وروسته یې تاسو پریکړه څه وه آیا اوس هم دروغ وایې که نه وایې
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو یو کار کوو د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو کو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به موږ اپ ورکوو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي دي نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پریښي دي ځکه چې هغوی ورسره دغه نه کوو ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ ووایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنېږو بل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي دغه دروغ د کس عادت شوی طاقت نه کیږي په ما خبره چې دای دروغ ونه وایي هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کینی یو مجلس کې کینی همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري په آینده کې تاسو بې کیفیته بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي نو د دوی څخه مهله او ارزو دا د امید می داده چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږي زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم هغه پنځلس ورځې لس ورځې ټال کیږي دغه خلکو ته نور دغه شان ته چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلب